ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د نه ورځ کال 2014 د فروری د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د ماسوتن 8 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته ځو محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی نن افغان پایتخت کابل کې د طالبانو سره د سولې عمل بیا شروع کولو لپاره د سلور هیوادونو نمائندګانو ترمنځ غونډه کیږي دا په داسې حال چې د کابل شمال غربي برخه کې د ګل پورس په افغان پولیس شوي یو ځانمرګي حمله کې د نه عام خلکو په شمول لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي دي د پاکستان تر ټولو غټ خار کراچۍ کې پولیس وای په دوه مقابلو کې د لشکری جنگوي او القاعده بر صغیر سانګې 12 وسلوال وجلې شوې دي او امریکا او روس شام کې د فروری 28 نیټې نه د ډزبندۍ په پلان راضي شوې دي کم چې بعد یاغیانو او حکومتي ګیری لاندې خارونو ته بشري امداد رسولو او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د ډزبندۍ لپاره لار هواره کی او ځواک شه د خبرونو تفصیل ته افغان پایتخت کابل شمال غربي برخه کې د ګول فورس په افغان پولیس شبي یو ځانمرګي حمله کې د نه عام خلکو په شمول لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي دي ځانمرګي برید کوونکي د ځای پولیسو یو مشر په نخښه کړی دی چې پکې نوموړی ژوبل شوی دی د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پیغام یو بیان کې د دغه ځانمرګي حملې ذمواري په سر اخیستې دا حمله په داسې حال شوي چې د افغانستان 14 کالو راهسې روانې جګړې ختمون لپاره د طالبانو سره د سولې عمل شروع کولو لپاره نن په کابل کې د افغانستان پاکستان امریکې او چین نمایندګانو ترمنځ خبرې اترې کیږي د پاکستان تر ټولو غټ سنتي ښار کراچۍ پولیس وای چې په دوه مقابلو کې د لشکری جنگوي او القاعده بر صغیر سانګې 12 مشکوک وسلوال وژلې دي د کراچۍ ښار د ملیر ضلع د پولیسو مشر ویلي د ګل په ماښام د وسلوالو سره د پولیسو مقابله په پیپری او بلا د ګټاپ ټاون په سیمه کې شوې ده پولیس دعوه کوي چې په پیپری کې د پولیس سره په انخته کې اته او ګډاپ ټاون کې سلور وسلوال وژل شوي دي ایس ایس پی راو انوار ویلي چې د وژل شوو وسلوالو تعلق د لشکری جنگوي او القاعده بر صغیر سانګې سره دی امریکا او روس شام کې د ډزبندۍ په پلان راضي شوې دي کم چې بعد د یاغیانو او حکومتي ګیری لاندې خارونو ته بشري امداد رسولو او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سیاسي انتقال په سر خبرو اترو لپاره لار هواره کی د ګول پورس په یو ګډه اعلامیه کې روس او امریکې د فروری 28 نیټې نه د ډزبندۍ شروع کولو تجویز ورکړی دی دغه ډزبندي به د داعش او القاعده سره تړاو لرونکي ډلې النصره فرنټ په رنګ ترهګر ډلو نه علاوه شام کې د ټولو ډلو لپاره وي د ډزبندۍ د پلان تر مخه به ټول اړخونه خپلې دفاع کولو پورې د طاقت استعمال محدودوي د شام د جنگ دواړه اړخه په دې هم راضي شوي دي چې د بشري مرستو ډلو تبا بغیر د کوم رکاوټه د شام د پوز او یاغیانو د ګیرې لاندې خارونو ته د تګ اجازت ورکوي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون بروندی کې د یو کال راهسې روان سیاسي کړکېچ ختمون لپاره د دغه هیواد په سفر دی ښاغلی بان کی مون د بروندی سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې ډلو سره د ملاوېدو وړاندې د ګول پورس دغه ملک پایتخت بوجمبورا ته رسیدلی دی د نوموړي د سفر وړاندې بروندی کې په دوه جدا پیښو کې سلور کسان وژل شوي دي د امریکای سنټ کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غولي د صدر براک اوباما له خوا د سپریم کورټ مرشيبي جج جسټس انټونین سکالیا په ځای بل جج ټاکلو په سر د اختلافونو سره مخ شي بي د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي د سنټ د عدلیه د چارو د کمیټې چیرمن چک ګریسلی ویلی په صدارتي کال د اعلی عدلیه د ججانو ټاکنه مناسب نه ده نوموړي ویلي د راتلونکي صدر د ټاکنې لپاره په هیواد کې سیاسي کمپین روان دی او د ډیموکرات صدر په وایټ هاوس کې موده ډیره لږه ده خو د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي اقلیتي مشر هیری ریډ ویلي دوی ویني چې د حکومت یوه پوره څانګه یرغمل کولو کوشش کیږي نوموړي ویلي صدر براک اوباما د سپریم کورټ جج د ټاکنې آئینی حق نه محرومه کول د بې عقلۍ نه ډکې منصوبې برخه ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن افغان پایتخت کابل کې د طالبانو سره د سولې عمل بیا شروع کولو لپاره د سلور هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او د امریکې د نمائندگانو ترمنځ غونډه کیږي. دا په داسې حال باندې چې د کابل شمال غربي برخه کې د ګل پورس په افغان پولیسو باندې شوي یو ځانمرګي حمله کې د نه عام خلکو په شمول لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. نور حال په دې حقله باندې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان پایتخت کابل په شمال غربي اړخ کې پرون په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي چې پکې نه عام ملکی کسان وو. د دغه برید هدف د پولیسو یو گاډی وو. د پولیسو ځایي مشر په داسې حال دې برید کې په هدف کولو کوشش شوی چې نن په کابل کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د لار هوارولو پر سر د امریکا، چین، پاکستان او د افغانستان د نمائندګانو څلورمه غونډه کیږي. د پولیسو ځایي مشر د برید پر مهال ژوبل شوی خو د چاودنې له کبله شل نور کسان ژوبل شوي دي چې پکې د عام ملکی کسانو شمیره زیاته ده. دا خبره د پروان ولایت د پولیسو ولایتي مشر محمد زمان ماموزی میډیا ته کړې ده. د ولایت د والی ویان واحد صدیقی د مړو شمیره 14 ښایي او وایي چې پکې شپږ پولیس او 8 عام کسان دي او دی وایي چې چاودنه کوونکی په سایکل باندې سوار وو او د افغان طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د ټویټر پر لار د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. وایان وایي چې د برید هدف د افغان لوکل پولیس یا ځایي افغان پولیس مشر وو. دغه پولیس کال 2010 کې د امریکا په مرسته د ترهګرو پر ضد جګړې لپاره جوړ کړی شوی وو. دا پرمختیاوي په داسې وخت کېږي چې د افغان عسکرو د هلمند ولایت دوه ضلعې موساقله او نوزاد طالبانو ته پرېښودي دي. دا خبره مطبوعات د ولایت د والي خان رحیمي د خولې کوي. د ویل چې افغان عسکر دوه نورو د سختې جګړې سره مخ ولسوالیو لشکرګاه او سنگین ته اوړېدلي دي. یاد دې وي چې هلمند ولایت کې د تیرو 15 کالو راهیسې د خارجي عسکرو او د افغان طالبانو ترمنځ درنې انختی شوي دي. بلخوا د څلورفریزه خبرو اترو په دې څلورمه غونډه کې چې نن په کابل کې کیدونکې ده، با برخه اخیستونکي د افغان طالبانو سره د لومړۍ ناستې د وخت او ځای ټاکنه کوي. یاد دې وي چې په دریمه غونډه کې چې په اسلام آباد کې ترسره شوې وه، غړو ملکونو زر تر زره د افغان واکمنو او طالبانو مخ په مخ کېناستو باندې زور راوړی وو. څلور واړه ملکونه په افغانستان کې د تمام تشدد د پیښو ختمون باندې سلا شوي چې د لسیزو راهیسې روانه جګړه په افغانستان کې ختمه کړی شي. اسلام آباد کې د شوې ناستې پر مهال څلور واړه ملکونه په دې هم سلا شوي وو چې د طالبانو سره د خبرو لپاره به موضوع ماحول برابرول وي. په اعلامیه کې د افغانستان دننه د تندروی په ختمولو هم موافقه شوې وه. د پاکستان د پوځمشر جنرال اهل شریف هم دې مهال د قطر په سفر دی چېرته چې د طالبانو سیاسي دفتر موجودیت لري. یاد دې وي چې تیره هفته کله پاکستان کې د افغانستان نوې سفیر وټاکل شو، نو د پاکستان د فوج مرکزي دفتر سفر یې وکړ او ورته هلته د پاکستان د فوج مشر یقین ورکړ چې د سولې په خبرو کې به ورسره پوره پوره لاس کوي. د روغې جوړې د خبرو امکان په دې هم د کامیابۍ زیات دی چې د امریکا او چین که څه هم په ختیځ آسیا او بالخصوص سویلي چینایي سمندر کې د یو بل سره اختلافات دي، خو دلته په افغانستان کې دواړه د امن غوښتونکي دي.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیغ په نیغ باندې اوري. د پاکستان د پوځ ویان اداره آی ایس پی آر وایي چې پوځي مشر جنرال راحیل شریف د قطر په سفر باندې چرته چې به نوموړی د قطر د سیاسي او پوځي مشرانو سره د افغانستان د سولې عمل او د افغان طالبانو په قطر کې د دفتر په سیاسي رول باندې خبرې اترې کوي. په دې حق باندې نور حال د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
د ګل پروز د پاکستان د فوج د عام اړیکو د سانګي آی اس پی آر د ډایریکټر جنرال لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا لخوا د سماجی رابطو په ویب پاڼه ټویټر باندې جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی چې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف د قطر پایتخت دوحې ته په یو ورځني سفر رسیدلی دی او نوموړی به هلته د قطر د سیاسي او عسکري چارواکو سره لیده کاته کوي او د خپل سفر دوران به د زنخ کار د افغانستان د سولې د بهیر په عمل او په نورو امنیتي چارو غږیږي. د پاکستان د فوج د مشر قطر ته دا یو ورځنی تګ په داسې وخت کې شوی دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د زنخ کار امن خبرو اترو دپاره د افغانستان، پاکستان، امریکې او د چین د استازو څلور اړخیزه غونډه کیږي. دا هم ویلی کیږي چې د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغان دولت، طالبانو او حزب اسلامي سره د خبرو اترو دپاره یو نیټه هم وټاکلی شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د چارواکو سره د سولې د بهیر بیا شروع کولو په عمل کې د یوې مودې راهیسې چټک کردار لوبوي او څو وارې په دې اړوند د کابل سفرونه هم کړي دي. د پاکستان د فوج د سر لخکر قطر ته دا سفر څومره مهم دی او د دې سفر اصل مقصد څه دی؟ په دې حقله په افغان چارو او په خصوصي توګه دغه هیواد کې د زنخکار د سولې په بهیر جوور نظر لرونکي مشر صحافي او څېړنکار طاهر خان صدا سي رائے سرګندوي.
قطر هم په دې پروسه کې ډېر زیات داخل پاتې شوی دی او تر اوسه پورې چونکې د طالبانو هغه موقف، نظر او دریځ ډېر واضح نه دی چې هغوی په خبرو کې به برخه اخلي او که نه، نو پاکستان او قطر به دا کوشش کوي ځکه چې څلور اړخیز غونډه کې دا فیصله شوې وه چې هر هیواد به خپل اثر رسوخ، خپل نفوذ استعمالوي او د قطر کې به دفتر طالبانو سره رابطې کوي او هغوی به دې ته هڅوي، هغوی ته به د خبرو میز ته راشي. نو دا سفر زما په نظر باندې د دغې مهم مقصد د اچولو لپاره شوی دی. اوس به وکتل شي چې د دې سفر وروستي بیا نتیجې څه.
افغان طالبان په قطر کې یو سیاسي دفتر لري او د هغوی ځینې مشران دا ټینګار هم کوي چې دغه سیاسي دفتر ته دې د سیاسي خبرو اترو کولو اختیار ورکړي شي او د جنوري په شپږمه نیټه اسلام آباد کې شوي د څلور هیوادونو په غونډه کې دا پریکړه هم شوې وه چې د افغان طالبانو امن خبرو ته د هڅولو دپاره به په قطر کې پروت د هغوی سیاسي دفتر ته هم رسایی کولی شي. اخوا د افغان چارو یو بل ماهر او وتلې صحافي رحیم الله یوسفزی موقف لري چې دا وخت د افغانستان طالبان په دوه ډلو کې ویشتي او د هغه په قول د یوې ډلې مشري ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې ډلې چارې د ملا محمد رسول په لاسونو کې دي او دا به کتل وي چې دغه دواړه ډلې د خبرو اترو په حق له څه موقف خپلوي.
دغه مهم چې کوم طالبانو ډلې دي یا ټولو نه چې کوم غټه ډله ده ملا اختر محمد منصور هغه خبرو ته کښېني که هغه نه کښېني نو بیا خو به دا خبرې ډېره فایده نه کوي. خو زما خیال دی چې طالبانو کې خو داسې ډلې هم دي یا خلک ته یا قومندانان دي چې سیاسي مذاکراتو په حق کې نه دي او هغوی دا فکر کوي چې دا به خو هغوی ډېر په زور کې دي، طاقت کې دي، افغانستان حکومت دی هغه کمزورې شوي دي یا خارجي ځواکونه روان دي. دغه رایې هم شته طالبانو کې، خو څه طالبان به دا هم وایي چې اخر خو به بیا خبرې غواړي ځکه چې افغانستان حکومت هم یو حقیقت موجود دی او هلته کې پارلمان هم شته.
څېړونکي دا هم وایي باید چې دغه څلور واړه هیوادونه د طالبانو د اعتماد د بحالې دپاره داسې ګامونه پورته کړي چې طالبانو ته د امن خبرونه د انکار بله کمه لاره پاتې نه شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے د سٹاکہام نړیوالا اداره انټرنیشنل پیس ریسرچ دے چې په نړۍ کې د امن لپاره کار کوي په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې په کال 2015 کې د وسلو تر ټولو زیات برآمد کوونکی هیواد سعودي عربستان دی. په سعودي عربستان پسې په دویم نمبر هند او پاکستان په دغه لیست کې په لسم نمبر باندې دی. په وسلو کې تر ټولو زیاته وسله برآمد کوونکی هیواد امریکا او په دویم نمبر روس دی. په دې حق باندې یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکارا انیل خالد وړاندې کوي.
د سٹاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ سیړنیزي ادارې تر مخه پاکستان تیر کال د وسلو په خستو 15 میلیونه ډالر لګولی دي او دې کې له ټولو زیاته وسله د چین نه اخستل شوې ده چې 15.5 میلیونه ډالرو کاروبار یې ورسره کړی دی. دې نه وروسته پاکستان باندې زیاته وسله امریکې خرڅ کړې ده. د امریکې نه پاکستان د 6.5 میلیونه ډالرو پورې وسلې اخیستې دي. داسې فکر کېدو چې پاکستان به د ایټمي طاقت جوړېدو وروسته دودیزه یا روایتي وسلې اخیستل کم کړي، خو یادې غیر روایتي ادارې شمیرې ښایي چې پاکستان تر اوسه هر کال د بهر هیوادونو نه په وسلو اخیستلو ډېرې پیسې لګوي. دفاعي څېړونکي بریګیډیر محمد ایاز خان وایي،
پاکستان چې د کله نه په وجود کې راغلی دی، منګه د انډیا سره په جنگ او په جدل باندې شروع شوی یو. د دې نه پس منګه خپل عسکري قوت زیاتولو او په کال 1915 کې منګ بیا د انډیا سره په یو ډېر لوی جنگ باندې ورلو، او په 1921 کې د پاکستان دواړه حصے مغربي او مشرقي دا بیا په جګړه ورلې، او تر دې حده پورې چې پاکستان پکې خپل نیم ملک کوم بایلو. هغه وجوهات خو بیل دي، لیکن دغه ټولو خبرو پاکستان مجبور کو چې دې یو تکړه عسکري قوت ځان نه جوړ کی، چې ولې چې دې د هندستان نه هر وخت داغه د تعداد په وجه باندې یې کولا، او کوشش دا چې چرته انډیا دومره زور ور نشي پر اتلون کې کلونو کې چې د پاکستان د پاره داغه وجود د پاره یو د غم سبب جوړ.
د چین او پاکستان د نږدې شراکت باندې اکثره هند اندېښنې هم سرګندې کړې دي، کوم چې غواړي خپل وسله جوړه او خرڅ کړي، او پاکستان سره د نور هیوادونو دا رقم اړیکو نه خوشاله نه ښکاري. هند د امریکا په پاکستان د اف 14 جهازونو خرڅولو باندې هم ډیر خوشاله نه و، او امریکا ته د مت کې سخت احتجاج هم کړی دی. هندوایي نه پوهیږي چې د ترهګرو خلاف جنگ کې پاکستان په دومره جدید جهازونو سکي، خو امریکا د هند دا اندېښنې رد کړې دي او وایي دا کار یې د سیمې توازن برقرار ساتلو او ترهګرۍ پر ضد هلو ځلو لا دوام ورکولو لپاره پورته کړی دی. د پاکستان پوستل د زیاتو وسلو اخستلو او په پرله پسې د ایټمي وسلو جوړولو لپاره غټه پلمه د هندوستان سره تربګنی ښایي، خو د پاکستان د دفاعي ادارو او دفاعي خرڅو ناقدین دغه دلیل ردوي. د ناقدینو لوی دلیل دا دی چې پاکستان باید د خپلې جوسي په برابر دفاعي صلاحیت ولري او د ځان نه سوارې غټ هیواد هندوستان سره د وسلو سیالي کم کړي.
ګران اوردونکو، د دې رپورټ په شروع کې چې موږ څنګه ویلې، د نړۍ تر ټولو زیاته وسله درآمد کوونکې هیواد سعودي عربستان دی، نه چې برآمد کوونکې. په تر ټولو زیاته وسله برآمد کوونکې هیواد هغه امریکا ده. او اوس راځو بل رپورټ اړخته. د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي او صنعتي ښار کراچۍ کې پولیس وایي چې په دوو مقابلو کې د لشکري جنگ وی او القاعده بر صغیر سانګې 12 مشکوک وسلوال وجلی دي. د کراچۍ ښار د ملیر ضلع د پولیسو مشر ویلی دی چې د ګل په ماښام د وسلوالو سره د پولیسو دوه مقابلې شوي دي چې په دې کې دغه کسان وژل شوي دي. نور حال په دې حق لباندې د کراچۍ نه د ریبر ریډیو خبریال فضل عزیز راکوي.
د کراچۍ ښار د ملیر ضلع د پولیس مشر ایس ایس پی راوانوار مطبوعاتو سره خبرو کې ویل، د ګل په ماښام د وسلوالو سره د پولیسو یو مقابله په پیپری او بله د ګډاب ټاون په سیمه کې شوې ده. نوموړي ویل په پیپری کې د پولیس سره په نښته کې اته او ګډاب ټاون کې څلور وسلوال وجل شوي دي. دیوائی د 100 ساعت مقابلې نه پس اته وسلوال په پیپری کې وجل شو، او بل مقابله په ګډاب ټاون کې وشو او څلور هلته وجل شو. هغه ویل د وسلوالو تعلق د لشکري جنگوي او القاعده بر صغیر سانګي سره دی. د پولیس افسر په وینا د وجل شو وسلوالو د قبضې نه 15 کلاشنکوپونه، څلور پریشر کوکر بمونه، خودکش جیکټي، بال بیرنګان، درې بم ډیټونیټرې او درې تماچې ترلاسه کړې شوې دي. نوموړي زیاته کړه، په خوفیا اطلاع لومړی پولیسو په پیپری سیمه کې چاپه ووهله او په دغه محل وسلوالو سره نښته وشوه. ولیسلور وسلوال د دغه ځای نه په تیښته کې بریالی شو او وروستو دغه تښتیدلي وسلوال په ګډاب ټاون کې په بله مقابله کې وجل شو. د پولیسو په وینا په وجل شوو کې د 15 پیژنګلو د سهیل چشماټو، خلیل، طلحه، بلال او عبدالسلام په نومونو شوې ده. د پولیس افسر په وینا وجل شوي وسلوال په ښار کې د دریو ډي اس پي عهدې پولیس افسرانو په وجنه کې ککړ وو او د دوی نه په ترلاسه شوي وسله کې د پولیس نه تختول شوی ټوپکې هم شامل دي. ایس ایس پی ملیر روانوار ویل دغه عملیات د لشکری جنگوي او القاعده ډلې د نیول شو مشرانو د معلوماتو په اساس ترسره کړي دي. یاد دی بی د پوز بیان لیفټنټ جنرال عاصم باجوال لس ورځې وړاندې په کراچۍ کې وی مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې د لشکری جنگوي ډلې د کراچۍ مشر نعیم بخاري، دغه ډلې د کراچۍ مرستیال مشر صابر خان عرف منا او د القاعده د بری صغیر څانګې مرستیال مشر فاروق بټي عرف مسنا د نیولو ویلي وو. د پوز بیان ویلي وو دغه ډلې او تحریک طالبان پاکستان په کراچۍ کې د ترهګرې په پیښو کې ککړې پاتې شوي او دوی د نورو ترهګرو بریدونو پلان جوړ کړی وو. نوموړي ویلي وو د درې واړو ډلو پوره نیټورک یې نیولی دی. په کراچۍ ښار کې د کال 2013 د ستمبر د میاشتې راهسې رینجر او پولیس د ترهګرو، هدفي وژونکو، کلنګ اخیستونکو او په نورو جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد عملیات کوي. له دې وړاندې هم پولیس او رینجرو د ښار په بېلابېلو علاقو کې د عملیاتو په مهال نښتو کې د وسلوالو د وژنې ادعاوې کړې دي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
وایس آف امریکا آڈیو ریڈیو دی امریکا ورس شام کې د فروری 28 نیټه نه د ډزبندې په پلان راځي شوې دي، کوم چې بعد یاغیانو او حکومتي ګیرې لاندې خارونو ته بشري امداد رسولو او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سیاسي انتقال په سر خبرو لپاره لار هواره کړي. نور حال په دې حق لباندې تاسو زمونږ همکار وکیل خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
امریکا او روس په شام کې د ډزبندۍ یو پلان باندې رضا شوي. د دې ګام سره نیول شوي خارونو ته به د بشري مرستو د زیاتولو او په سیاسي بنیادونو باندې د خبرو اترو بیا نه پیل کولو لپاره لارې پرانستل شي. تېر ورځ په یو ګډ جاري کړل شوي بیان کې امریکا او روس وړاندیزونه کړي دي دغه ډزبندۍ د روانې میاشتې 28 نیټې څخه پیل کړي شي. دا جنگ بندي به د داعش او القاعده سره تړاو لرونکي جبهت النصره په رنګ ترهاګرو ډلو نه علاوه د ټولو اړخونو لپاره وي. د دې پلان لاندې د شام په شخړه کې ټولې ډلې به لکه د خپل دفاع کولو په رنګ حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره د سرکم طاقت استعمال محدود کوي او دې خبرې ته به هم رضامندي ښایي چې نیول شوي سیمو ته د مرستو رسولو لپاره به مرستندویه ډلو ته بغیر د خنډ نه رسایي ورکوي. په شام کې د ډزبندۍ په ځای ساتلو لپاره د 12 ملکونو شریک پوز مشري به امریکا او روس په ګډه کوي. د دې 12 هیوادونو مشرانو د روانې میاشتې په پیل کې د جرمني په ښار کې ملاقات کړو چې پکې هغوی د تیرې جمعې د ورځې پورې د یوې لومړۍ ډزبندۍ د عملي کېدلو لپاره هیلې څرګندې کړې وې. د جنگبندۍ سره تړلې مسلو کې ځنې وسوم ښکاري داسې چې نه دي حل کړې شوې. د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به ټاسک فورس د کار کولو په طریقې کار باندې ګوتې پورې کوي. نوموړي دا هم ویلي دي چې په ممکنه توګه د ډزبندۍ د سرغړونې په صورت کې دغه ډله به په ځنې برخو کې د غیر دولتي زمونو او په شام کې د خبريالانو په راپورونو باندې انحصار کوي. هغلی ټونر دا هم ویلي دي چې د دې خبرې څخه څوک انکار نه کوي چې د دې په سارنه کې به چیلنجونه نه وي. دا ډله دا هم هڅه کوي چې د شام حکومت مخالفه ډلو او په دغه شخړه کې شامل نورو پاټونو یقین ترلاسه کړي. د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به دوی د شام په جنگ کې د مهمو پاټونو د ژمنو اغستلو باندې کار کوي چې هغوی به د جنگبندۍ لپاره شرطونه پاسداری کوي. اغلی کیری ویلی دی چې دا د یو لوس کولو وخت دی. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه لوس پوره کولو انحصار به په عملی ګامونو باندې وي. د العربیه ټلویزیون سره د مرکې په مهال د شام مخالفه ډلې مشر خالد خوجا د فکرمندې اظهار کړی دی چې ګنې د شام حکومت د النصره ترهاګرو موجودیت نه فایده اغستی شي او په هغه سیمو کې مخالفه یاغیان په هدف کولی شي کومې سیمې چې دغه ډلې سیمو سره لګېدلې دي. د دیړواندې د وایټ هاوس لخوا ویلي شوي صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین په دغه پلان باندې د بیس کول لپاره ټلیفوني خبرې اترې کړې دي. وایټ هاوس ویلي چې صدر باراک اوباما په دې خبره زور ورکړي چې د شامی حکومت او وسله په لاس مخالفو ډلو لخوا مثبت ځوابونه یقیني کول اولنې ترجیح ده. اوس د دې پلان لاندې د شام په جنگ کې شاملو پاټو لبا د فروری 28 پورې د ډزبندې د ژمنو پخلی کول وي. په شام کې د جنگ بندې دا خبرې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د دې یو ورځ روان دي. د داعش وسلوالو په دمشق او هومس کې د بریدونو د لړۍ ذمواري په غاړه اغستې. په کومو بریدونو کې چې د سلو څخه زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا خارجه وزارت ویان مارک ټونر د دغه بریدونو غندنه کولو په وخت ویلي دي چې دغه ترهاګر تنظیم تباه کولو لپاره د متحده او نړیوالو هڅو ضرورت دی. د دې سره سم د روس خارجه وزارت لخوا په یو بیان کې ویلي شوي چې ترهاګرو بریدونو ته د نړیوالو ټولنو لخوا د ځواب ضرورت دی. اخوا د ملګرو ملتونو ویان ویلي چې سیکرټر جنرال بان کی مون د ډزبندې د پلان هرکلی کړی دی او د دغه معاهدې د شرطونو د پاسداري کولو لپاره په ټولو پاټو باندې په سختۍ سره زور راوړی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. امریکا او سویلي کوریا په داسې حال باندې تر ټولو غټ پوځي مشکونه کوي چې دا د شمالي کوریا سره تاوتریخوالی نور هم سبا کولی شي. په دې کې د امریکې په نیوکلیایي توانایي چلیدونکي بحري بیړه هم برخه اخلي. نور حال په تاسو زمونږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
امکان دی را روانې میاشت ته د امریکا او سویلي کوریا ځواکونه هغه ګډ فوزي تمرینات پیل کړي چې هدف یې د جنگ په صورت کې د شمالي کوریا نوکلیایي مرکزونو تباه کولو اهلیت جوړول دي. ویل کېږي دا به دغه دواړو ملکونو ترمنځ تر ټولو غټ فوزي تمرینات وي. اوسني وختونو کې د شمالي کوریا لخوا نوکلیایي ازموینې او بیا د اوږد هدف ویشتونکي میزایل ازموینو وروستو دې کال به د واشنگټن او سول د توجه مرکز د نوکلیایي حملې په صورت کې د ځان دفاع کولو لپاره اهلیت جوړول هم وي. د جنگي تمریناتو ځنې جوړونکي وایي چې ښه دفاع د ښې حملې نه جوړېدای شي. دوی وایي د نوکلیایي حملې نه وړاندې د شمالي کوریا نوکلیایي مرکزونه تباه کول به غوره تګلاره وي. سول کې د ټرو یونیورسټي سره کار کوونکي د شمال شرقي آسیایي چارو کارپوها ډینیل پینګسټن وایي داسې قسمه تربیه داسې قسمه تمرینات به د شمالي کوریا لخوا د خطر له وجې د معمول برخه وي تر څو شمالي کوریا خپل نوکلیایي پروګرام نوي تړلې کوم چې را روان ډیر وخت پورې ممکن نه ښکاري. دې کال د دغه دواړو ملکونو ګډ فوزي تمرینات به د مارچ 8 نه پیل کیږي او به پکې 15,000 امریکایي عسکر برخه اخلي چې د تیر کال 3,200 عسکرو په مقابل یې شمیر څلور چنده دی. آسټرالیا، کاناډا او نور یو شمیر ملکونه چا چې کال 1950 نه 1953 پورې کوریایي جنگ کې برخه اخیستې وه به هم خپل نمائندگان لیږي. شمالي کوریا دغه فوزي تمریناتو باندې احتجاج کوي او وایي دا د حملې لپاره تیارې دی او هم په دې غرض یې خپل فوج تیار ساتلی. د بیجنګ د اندېښنو او د پینکیانګ احتجاج په ځواب کې واشنگټن او سول تیرو وختونو کې زور راوړی د دې تمریناتو غرض دفاعي اهلیت سیوا کول دي. هر څه که چین د شمالي کوریا د نوکلیایي پروګرام مخالفت کوي خو په امریکا هم تور لګوي چې سیمه کې د دوی موجودګۍ له وجې تاوتریخوالی نه کمیږي.
باندې د نیمې ګنټې د خبرونو دا سلسله سرته رسیږي خو چرته زیمو لګو شیبو کې به زمونږ د سحر په خیر خپرونې شروع کیږي. د دوو ګنټو پورې به تاسو دا پروګرام زمونږ همکاران کلثوم کاکړ او زاهد خټک وړاندې کوي. مونږ سره اوسئ.